بینی خبری
روک و راست
سپین خبری را کراس خبرونه ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي جوړوغ او سوکاله سي په همدې هیله د افغانستان په تړاو په مهمه موضوع د ملمنو نظر اخلو. په داسې حال کې چې دوه غونډه ته ګوت پښمیر ورځ پاتې دي، د مرکزی اسیا او د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړي استازي البته ځانګړو استازو د مرکزی اسیا د هیوادونو سره په ګډه د قرغزستان په پایتخت بشکک کې غونډه جوړه کړله چې البته د ملګرو ملتونو استاد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استاد روزا وطن به هم پکې ګډون کړو.
با اشتراک در این نشست نمایندگان سازمان ملل هم متحد هم دعوت شدند و مسئول بخش قرقیزستان رادیو آزادی گفته که ای بار این نشست بیشکیک از اهمیت ویژه برخوردار است.
بله، دا چه زنگر اهمیت بعد دی غنده چی؟ اوایا دا دوی دا غنده لپاره با دی که دا نظریات تبادله وشی و دا غنده پریختی هم دا هم دی موضوع دا پاره با یا نور اهداف هم تعقیبه دا با دا خپل درنو ملمنون وارو. خو آصفی سب ملمانه چور دی پا خبرونه که؟
ولی اما اجازه اگر بتین قبل ازی که مهمانه محترم معرفی بکنیم با هم با تازه ترین خبرها گوش میدیم، سپس مهمانه را معرفی کرده و بس خود آغاز میکنیم.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، هم وکړی د دې سات خبرونو ته ویاند غورځنګ. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي او په کابل کې د غیوات سفیر حسن کاظمی قومی ویلي چې د طالبانو حکومت د دوه پر روان غونډه کې د خپل پلاوی د ګډون لپاره دوه مهم شرطونه ای کړي. حسن کاظمی قومی د چهارشنبه په ورځ فبرورۍ په 14مه د ایکس په ټولنیز شبکه کې پرتل دی چې د دوغو شرطونو په اړه معلومات ورکړي لیکلي دي چې دا یو ښه فرصت دی. ښاغلی قومی لیکلي چې سرپرست حکومت په دوحه کې د خپل ګډون لپاره دوه مهم شرطونه اعلان کړل چې دا یو ښه فرصت دی، معلوم بشي چې دا وړاندیز موندل منصفانه لار د تعامل لپاره چې د غونډې تر اهدافو لاندې راغلي څومره جدي دي. تاکل شوی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتیریش په بلنه د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو او ځینو نړیوالو سازمانونو د استازو دویمه مشورتي غونډه د قطر په پایتخت دوحه کې د فبرورۍ د میاشتې په 13مه او 19مه نیټه جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي چې ټاکل شوی د پنځمه په ورځ د فبرورۍ په 15مه به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د هوکړې د نپلې کې دوه د عواملو په اړه د کمیټې ته معلومات ورکړي. د کمیټې د سیشن په ورځ ناوخته د فبرورۍ په 14مه په خپل انټرنیټي پانه کې لیکلي دي چې ټاکل شوی زلمی خلیلزاد به هم په استماعي غونډه کې د شاهد په توګه برخه واخلي. دا غونډه د پردې شاته د بایډن ادارې څنګه د دوه هوکړې عملی نشوای کړای تر نامه لاندې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتیریش په قربتوب د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره د دویم مشورتي غونډې د جوړېدو په درشل کې جوړیږي. د دوه غونډه چې بل اونۍ د فبرورۍ په 13مه او 19مه نیټه جوړیږي، پکې به د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي او د ځینو نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ د ناټو سازمان د غړو لخوا د مالي تمویل هڅې وستایلې او ویل چې اروپایي هیوادونه او کاناډا په خپلو دفاعي بودیجو کې تر 600 میلیارد ډالر ورزیات کړي دي. ستولتنبرګ وویل هیله من دی چې 13 نور غړي هیوادونه سږ کال د خپل کورني خالص عاید 2% مصرف کړي. د ناټو عمومي منشي دا ارقام په داسې یو وخت کې په عام ډول ښکاره کړل چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د سکل جمهوري ریاست ټاکنو ته کاندي دی، د همدې اونۍ په پیل کې وویل چې که هغه بیا انتخاب شي، امریکا به پر هغو هیوادونو د برید په وخت کې دفاع لازمي ونه ګڼي چې د دغې دفاعي بودیجې لپاره خپله برخه نه وي ورکړې. د فلسطین ادارې ولسمشر محمود عباس د چهارشنبه په ورځ د فبرورۍ په 14مه چې د سلواغې له 15مې نیټې سره سمون خوري د حماس پر وسلوال ډله غږ وکړ چې د ناوړه پایلو د مخنیوي په خاطر ژر تر ژره د غزې په اړه هوکړې ته ورسیږي. نور تفصیل زما د همکارې نظرانه یوسف زئی څخه واورئ.
د فلسطین رسمي خبري اجانس وفاد رپورت په اساس عباس ویل موږ د حماس په غورځنګ غږ کوو چې تر سره د بندیانو معاملہ بشپړ کړی تر څو خپل فلسطینی خلک د یو بل داسې ناورین نه وژغوري چې پایلې به د 1973 کال د نخبانه ډېری خطرناک وي. ښاغلی عباس اسرائیلو د رامنځته کېدو د وخت هغه جګړې ته اشاره وکړه چې له کبله یې 1,000 فلسطینیان له خپلو کورونو تېښتې ته مجبور شول. د عباس په مشرۍ فلسطینی اداره چې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوې دا اونۍ د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربن په هغو مذاکراتو کې برخه نه لرله چې مصر یې کوربتوب کاوه. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ مصر ته تللی او د خپل سیال عبدالفتاح السیسی سره یې کتلي څو د سیمې د دغو دوه ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته ورغېږي. د 2012 کال وروسته قاهره ته د جمهور رئیس اردوغان لومړنی سفر دی. د ایوای په خپل خبرو کې په غزه کې د اسرائیل په عملیاتو تمرکز وکړي. ټاکل شوی د مشران د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو ګډ خبري کانفرنس هم ولري. په مصر کې د 2012 کال د کودتا څخه وروسته چې د اخوان المسلمین د ډلې د ناکامېدو سبب شو، د دواړو هیوادونو اړیکې خړپړې شوې وې. نن چهارشنبه په هند کې بزګران د دویمې ورځې لپاره په مظاهرو کې د پولیسو سره لاس او ګریوان شول. په لسګونو زره بزګرانو د مرکز نوی ډیلی پر لور لاریون کړی او د حکومت نه غواړي چې د هغوی د کرهنیز محصولاتو بیې تضمینې کړي. په مظاهرو کې پولیسو د پنجاب او هریانا ایالت په سرحدي سیمه کې په لاریون کوونکو اوښکې بهوونکی ګاز هم کارولی دی. او دا هم یو سپورتي خبر. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ د دریو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې د افغانستان لوبډلې د چهارشنبه په ورځ په فبروري په 14مه چې د سلواغې له 15مې نیټې سره سمون خوري کوربه لوبډلې ته د 218 منډو هدف وټاکه. د سریلانکا په کنیډي کې افغانستان د دغه لوبې په 14 ګټله او د لومړۍ توپوهنې پریکړه وکړه. د افغانستان لپاره پرانیستونکي توپوهونکی رحمان الله ګربز له 48 منډو او ابراهیم زدران له 14 منډو کولو وروسته وسوځیدل. دا و زموږ د دې ساعت خبرونه.
نن اوازيات
درنو اوریدونکو مننه چې تر دې شی به ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبري اړیکو راس په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. د روان پروګرام د بحث موضوع تاسو سره شریک شوه ده. ملوانه به تاسو معرفي کو او بحث په پیل کو. تاسو فیسه خو هم ده؟
بله، کاملا درست است. مهمانای بحث امشب ما جناب آقای غوث جانباز دیپلمات پیشین و آقای مسائل سیاسی و جناب آقای نجیب الله آزاد استاد پوانتون وسکانسن و آقای مسائل سیاسی هستند. پرودوسر برنامه میگن که دو مهمان محترم روی خط است. جناب آقای جانباز سلام به شما، خوش اومدین. تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا میشنوین؟ تشکر از حضور شما. جناب آقای آزاد سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. صدای مرا داره؟
تشکر. سلام
بر
شما.
سلام علیکم. تشکر
شما. دو دوالو درنو مل منونه په مننه چې زمونږ بلنه منلې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبري اړیکو راس په بحث کې ګډون کوي. پښتنه بده قدرمن آزاد صاحب نه پایل کو. آزاد صاحب ستړی مشه او سره په پښتنه مخبر کوم. د لومړي ځل نه چې د افغانستان پر روان وضعیت د مرکزی آسیا هیوادونو د نړۍ نور هیوادونو کې د افغانستان پر روان وضعیت غونډه جوړیږي، اما اوسنۍ غونډه په داسې وخت کې دغه چې د دوه غونډه ته ګوت پښمیر او راز پاتې دي. ساس په نظر سره د دې چې ظاهرا د دې غونډه هدف دا خودل شوی چې مرکزی آسیا هیوادونه باید د طالبانو سره د بشري وضعیت په برخه کې باید خپل مرستې تعامل ته باید ورسیږي، اما ساس په نظر بیا هم د کوم هدف په نیت اروپای ټولنې اساسې د افغانستان لپاره، البته د اروپای ټولنې اساسې او خپل د مرکزی آسیا لپاره د اروپای ټولنې د اساسې په ګډون دی نومه د اساسې په ګډون د غونډه په قرغیزستان کې جوړیږي. جوړه شوه ده، بلکې غونډه جوړه شوه ده. خو bale خو غوړ bale مهرباني.
بېل شکه چې د افغانستان په حق له نړیوال سټیج سره جوړه شوې غونډه بل تاسو ته لري او ممکن افغانستان ته تریوګریدا ډیره ګټه ونه رسي هغه د نړیوال سیاسي سټیج د نړیوالو سیاسي بحثونو موضوع ګرځي. دا چې پاکستان کې داسې وخت کې په لاس مهاله کې تاسو په راپور کې وویل خپل خبرې کې یادونه وکړه چې دا غونډه جوړیږي چې یوازې څلور پنځه ورځې د دوه غونډې ته پاتې دي. لومړی تر ټولو مهم دا دی چې په کوم هیواد کې چې د غونډې کوربه توب کوي دغه تعامل که د طالبانو سره تعریف شي قزاقستان هغه لومړی هیواد دی چې د رسمي ډول د سترې محکمې کابودی میاشتې وړاندې د تیر کال د دسمبر پر 9 باندې دا اعلان وکړ چې طالبان د خپل د ترهګرو د لیست څخه یعنی د دې هیواد ترهګرو د لیست څخه یا د غټو لیست څخه وویل. دا لومړی هیواد څه یعنی د قزاقستان خپلې اړیکې د طالبانو سره د نور هیوادونو په پرتله خورا ډېرې نرمې او خورا ډېرې نږدې دي. دویم بحث دا دی چې د منځنی آسیا هیوادونه د افغانستان په حق لباندې هر نړیوال سټیج باندې د هرې جوړېدونکې غونډې چې هغه کې هغه برلاسې لوړې چې وي متحده ایالاتونه دي لکه په دوحه کې چې کومه غونډه جوړېږي که څه هم د دې غونډې کوربه توب ملګري ملتونه کوي هم د متحده ایالاتونو دریځ هلته په ټولو نورو ګډونوالو باندې خپل لوړ اغېز لري. نو د دغسې غونډو دپاره بیا په منځنۍ آسیا کې داسې غونډې ترسره کېږي چې هغه د یو واحد دریځ ولري. ظاهرا خدای د په افغانستان کې د قاچاق همدارنګه د نورو ترهګرو ډلو د مخنیوي دپاره پر دې باندې بحث کېږي او واحد دریځ سره دی غواړي چې د دوی کانفرنس ته ننوځي. لاکن لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې قزاقستان کله چې طالبان د خپل تور لیست څخه باسي یا د ترهګرو لیست څخه باسي نو هغه اندېښنې د قزاقستان کمې دي چې ظاهرا پرې باندې بحث کېږي یا هم د بشري مرستو خبره کېږي. چې د بشري مرستو خبرو ته راځو په تېرو دوه نیمو کلونو کې د منځنۍ آسیا هېوادونو هیڅ داسې د پام وړ مرستې د دې هېواد سره نه دي کړې بلکې نورې هېڅ هېوادونو د کړي پرته د متحده ایالاتونو چا په متواتر ډول باندې هغه ښکاره سره میاشت طالبان ته ورکوي. زه فکر کوم چې د دې غونډې تر ټولو لوی هدف به همدغه وي چې د منځنۍ آسیا د هېوادونو خپل یو دریځ وي د غرب په وړاندې که څه هم د اروپایي ټولنې استازي هم په دې غونډه کې ګډون کوي یا د هغو په کوربهتوب یو ډول یا د هغو په پیشنهاد دا غونډه ترسره کېږي. لیکن په ټوله کې د افغانستان په مسله کې د متحده ایالاتونو د دریځ په وړاندې یا همغږي کې یا هم په مخالفت کې ممکن هلته د دریځ ولري. دوی غواړي چې خپل یو دریځ د افغانستان په حق لولي ځکه سیمه کې ځینې تعاملات رامنځته سول د چین لخوا د طالبانو د سفیر په رسمي پیژندلو همدارنګه د چینایي کمپنۍ او د طالبانو د ځینی مهمو چارواکو ترمنځ د افغانستان د زیرمو یا د معدن تړونونه هم د دې باعث شوي دي چې ځینې هېوادونه لکه متحده ایالاتونه د طالبانو سره په تعاملاتو په سیمه کې د خپلو دریځونو اندېښنې راپورته کړې دي.
مننه آزاد صاحب بیرته تاسو نورو پوښتنو ته راګرځو. یعنی ستاسو هدف دا دی چې د سیمه ییزو یا د نړیوالو رقابتونو یوه برخه ګرځېدلې ده دا رقم غونډې. تاسو نه مننه بیرته راګرځو.
تشکر آقای آزاد. جناب آقای جانباز در حالی که نشست دوحه روز یکشنبه و دوشنبه آینده برگزار میشه و قبل از نشست دوحه نخست یک نشست در کابل از گروه تماس با اشتراک نماینده ایران و هند و پاکستان و روسیه و چین برگزار شد. این بار در بشکک نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی با حضور روزا تنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هم برگزار شد. به نظر شما در حال حاضر این یک نوع رایزه نیست برای که چی مسائل مطرح شود و کشورهای منطقه مهم است که با نظریات اتحادیه اروپا و یا ایالات متحده همسو باشند؟
خب با سلام مجدد به همه کسایی که ما را میشنوند، اول خو امی مکانی که انتخاب شده بشکک پایتخت قرغیزستان ای وطن روز اتونبایوا اتونبایوا نماینده اونابا در کابل است و معلوم میشه که خانم اتونبایوا ای پایتخت انتخاب کرده. خب میشد که تاشکند باشه، میشد الماتا یا افغانه باشه یا اشقادات حتی باشه با استثنای تاجیکستان. برحال حال خوی جلسه دایر شده در قرغیزستان و مرکزش بشکک. همه قسمت شما هم در تفریحان و خانم شما هم در تفریح خود گفتن در بهبوهی آمادگی ها برای نشست دوهه دوم در آمد ایرمین آمد ما شما یک سلسله تلاش ها را از حد اقل دو ماه به یوتیوب بسیار به شدت شما اشاره کردید که چند روز پیش در کابل یک گرد همایی دایر شد. قرار بود که این گرد همایی در مسکو دایر شود تحت عنوان چهار کشور که همون بقایای ترویکا و ترویکا پلاس بود که مثلا چهار کشور که روسیه، چین، پاکستان و ایران داخل است دایر شود و نظر به فشارهایی که طالب و ایران و پاکستان وارد کرد این نشست به یک ترتیب به تعلیق در آمد و نشست کابل دایر شد. پیش از اینکه نشست کابل یا گرد همایی کابل دایر شود ما باید داریم که نماینده ایران تلاش های بسیار همه جانبه به خرج داد تا یک گروه تماس منطقه‌ای برای تامین امنیت منطقه و برای زدودن نفوذ ایالات متحده امریکا قسمی که اونا عنوان میکردن این نشسته تا ایجاد احتمالی گروه تماسه که او هم نشد، چرا که اکسلامل سرد از طرف مسکو و دیگه پایتخت دادیم. درچه در اصول حتی امرای هند هم صحبت شد که البته پوزیشن هند هم معلوم است که او پوزیشن دوگانه داره و نمیتونه در تعاملات بسیار نزدیک امرای هند و امرای پاکستان و ایران داخل شد. بالاخره آمدن و در کابل اینمی گرد همایی را با اشتراط تقریبا 10 یا 11 کشور به شمول اندونزیا و هند و این کشورها و ترکیه دایر کرد. خب در پیش از گرد همایی کابل اگر بیاتان باشه یک گرد همایی دیگه هم صورت گرفت در لندن، دور گرد همایی هفتگانه میگفت.
بله.
کشورهای غربی عمدتاً آمدن و این گروه ای جلسه را دایر کردن و امو موضوعگیری های خود یک بار دیگه شکل دادن که مهمترین عنصر نشست لندن تایید امو کاندید احتمالی برای نمایندگی دائمی سرمنشی سازمان متحد است که این کشورها او را کاملا تایید کردن و گفتن که اینمی کسی که تایید میشه کارهای خارجی افغانستان قرار گفتن های تون ویست که با دو یک کنفرانس مطبوعاتی داشت. این آقای که انتخاب میشه باید نمایندگی دائمی مسائل خارجی را پیش برد بود و روز آسان باید در کابل خواهد بود و مسائل داخلی و بشری را پیش برد بود.
هرچند طالبان مخالفت خود ابراز کردن با تعیین چنین نماینده.
بله بله. و بعد موضع‌گیری خود طالبان، موضع‌گیری طالبان و چهار کشور نسبتا مقتدر منطقه اینا به یک ترتیب هم‌نوا هستن برای طالبان که ضرورت انتخاب یک نماینده دائمی را یا خاص نمی‌بینه به خاطر از اینکه این در حقیقت شکست پروژه طالب و چون منطقه از یک طرف میخواهد که در درون طالب تغییر بده و از طرف منطقه میخواهد همون نفوذ خود بیشتر بسازه و آجندهای خود تطبیق بکنه، دقیقاً برای هر دو طرف انتخاب همچون یک نماینده این شکست پروژه طالب است. طالب میپذیره که اگر همون یک نماینده تعیین شود پس او ناکام هستند به سیاستهای خود هم در داخل و هم در بیرون. خب حال مشخص من سر قرغیزستان یا بشکک امی منطقه به ترتیب یک حاشیه ماند با وجود از اینکه منطقه بسیار کوشش میکنه که داخل پروسه اقتصادی بیشتر در افغانستان باشه و با طالب یک زمان تعاملات بسیار نزدیک اقتصادی و تجارتی داره، مخصوصا ازبکستان، مخصوصا قزاقستان که اگر این مسئله ترانسپورتیشن است، مواصلات است، اگر راه آهن است، صدور حبوبات است به شمول گندم و سایر پروژه‌هایی که شما می‌بینید که روز به روز حتی قزاقستان مثلا اتاق تجارت خود در هرات باز کرد، همراه اتاق تجارت افغانستان تماس بسیار نزدیک داره، ازبکستان خود به هر ترتیب یگانه کسی که در حاشیه مانده فعلا تاجیکستان است، او یک روی خاص همراه طالبان اختیار کرده گرچه فقط دو روز پیش وزیر انرژیشان توافقنامه‌ای را که طالبا پرداخت کردن نمو مصرف برق به این ترتیب یک تعامل او هم دارن. بر ترتیب نیکلاسن آمده با قرقیزستان تا امین موضوعگیری اتحادی اروپا و ایالات متحده امریکا را که در پشت اتحادی اروپا است به این ترتیب به کشورهای آسیای مرکزی برسانه تا این نماینده که میرن در دوحه چون از این منطقه هستن از موضوعگیری شورای غربی و اتحادیه اروپا به ترتیب حمایت
کنم. بینه تشکر آقای جان باست.
یو خبر یو عرض په درناوی مطمئنن زمونږ دواړه قدرمن میلمانه په نړیوالو او سیمه ایزو چارو کې د تبصری پوره پوره معلومات او د موضوعاتو د تعقیب او د تار او د ټول سیاسي وضعیت جریاناتو کې خو زمونږ هیله ده چې دغه د درنو میلمانو د شتون په خبرونه کې ډیر اعظمي استفاده وشي چې د پښتنې لګلاندې جواب شي پښتنې ډیر دي مننه آزاد سپتا سمخ کې به موضوع ته اشاره وکړه چې قزاقستان د خپل هوا د تور لیست نه د طالبانو نمونه ویسل ورسره د مرکزی آسیا د هیوادونو د ډالنه ازبکستان هم په ازبکستان کې د افغانستان سفارت طالبان ته په حساب سپارل شوې ده او اوس د یو ځنګړی تعامل غوښتن کې هم دي چې تاسو او قدرمن جان باسه په تبصره وکړه څه فکر کوئ چې د اروپای ټولنه به د طالبانو سره د تعامل په برخه کې د مرکزی آسیا د هیوادونو سره لارې وکی یا په یو مسیر روان شي یو نظر به ولري
ورې اروپای ټولنه د ځنګړي توګه د آسیا یا د منځنۍ آسیا په سیاستونو کې بیا چې په افغانستان همیشه یو له هغه کلکېشن دی واخ خړې چې همیشه د نړیوالو سیاستونو د ستر موضوع ګرځېدل اروپای ټولنه په چیرې کې هم د ډېر زیات واک نه لري هغه چې ټولنه چې هغه د هیوادونو یو ګډ مشترک ټولنه یا مثلا یو ګډ مشترک پلیټ فارم رامنځته کی په هغه کې د ریزونه همیشه د یوادونو مختلف پاتې سوي دي لکه د یوادونو په ځانګړي توګه چې موږ د آسیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته راځو نو دا به خپل رول لري یو خدای منځنۍ آسیا هیوادونو د افغانستان سره پوله لري د افغانستان ته نږدې پاتہ هیوادونو دی او دې ترڅنګ یو د خپل بهرنۍ پالیسو یو لمخې دی یو د خپل تعامل رامنځته کوي اما دغه اتحادیه بیا هغه ځانګړي پالیسی نه لري ځکه بلابل هوادونه دی غو غړي دی او بلابل هوادونه خپل دریزونه لري کده اروپאי ټولنې په خوانی سابقې ته وکتل سي د افغانستان په وضعیت کې یو موضوعات کې په تیر شلو 25 قانونو کې د دې سره د پام وړ کړنه نه درلوده یا نه زاد نه درلوده په دې بحثونو کې د برخه اخلي حتی ملګری ملتونه هم دي توانې د لیشن نړۍ په لوی لوی قضایا و کې دی خپل یو یو واقعي دریز ولري بلکې د هوادونو دریزونو تر اغه ځان راغلی نو زه فکر نه کوم چې اروپאי ټولنه د منځنۍ آسیا د هیوادونو د دریس سره یا مخالفت وکي او یا د هم په بشپړ توګه امرغي ورسره ولري د یو فسیلیټیشن رول لوبوي په ټوله کې د غرب او د منځنۍ آسیا د هغه د ریزونو پالیسیو چې د افغانستان په حق لري
په ټوله کې بله
په ترمن یو د پلرو لوبوي
په ټوله کې نه د دوه د راتلونکو غونډه د لپاره د هم نظرۍ کومه توقع نه کیږي ډیره
چې دا بحث د سیاسي تعاملات راځي نه زه فکر نه کوم چې دلته همغږي وي ځکه چې د ازبکستان او د قزاقستان د ریز د افغانستان د یاره طالبانو په حق لباندې امبارنګه په چې مګي یا په نړۍ کې د مهم هیواد د چین د ریز د افغانستان په حق لا دا کاملا متفاوت دی د متحده ایالاتونو د نظر څخه نو په ټول کې په سیاسي برخه کې زه فکر نه کوم چې دایلي په بشپړ توګه په یو انزور کې راځي لکن هغه موضوع چې هیڅ هیواد هم د ترسترګې نه پکې لکه د ترهګری تهدید افغانستان ښه یا د قاچاق حکم مغه لوی اندیشنه چې په سیمه کې نړۍ کې دا هغه باندې به یو پیو پانه باندې وی او د دې ترڅنګ د بشري مرستو لکه د بشري مرستو په موضوعاتو باندې د وادونه د افغانستان د بشري ناورین په حق لمنه کوار وا خبري کړي دي او کوي خو دوی مرستندوی هواد په هیڅ باندې بیان نه دي را مختصي وی دا هوادونه کغه د سیمه هوادونه لیک هغه نور هوادونه راتله متحده ایالاتونو شغه یو غیر رسمي تعامل د طالبانو سره و هم لري او د تحمس بیلابل مدرونه په متحده ایالاتونو کې سپارسي وکړل چې کابو میاشوان د متحده ایالاتونو بهرنی چارو وزارت یو راپور لاسه راوته چې د دې حق باندې بحثونه پیل کړي چې په کابل کې د خپل کونسلګری ولري یا یو ډیپلوماټیک حضور د تفایل کې لکه دغه نړی زړه روس د ځینی سیاسونو د مخالفت وکړي او بیا د فارن پالیسي کې یو بل راپور خپور کړي چې هغه د د طالبانو د چین سره اړیکه دغه ډول تشریح کی چې د تر متحده ایالاتونو د تر خپل دلیل باندې د سره فکر وکړي. بله
ډیرمنه. تشکر آقای آزاد. جناب آقای جانباز، در حالی که نشست دوحه فقط چند روز بعد برگزار میشه، تا هنوز طالبان تصمیم نگرفتن و به گفته آقای کاظمی قومی نماینده و سفیر ایران در افغانستان، طالبان ظاهرا یکی دو شرط دارن که برای اشتراک خود او را در نشست دوحه مطرح کردن. فکر میکنید که طالبان هرچند ظاهرا علاقمندی ندارن، اما در نهایت بالاخره شدید نگران هستن که چی تصمیمی گرفته خواهد شد؟ شما فکر میکنین از دید طالبان چی نوع علاقمندی خواهند داشت برای نشست دوحه؟
اول بسیار مهم است جناب یوسفی، ما فقط در قسمت امی گروه ضروریتی طالبا یا قسمت نامیده میشن یک موضوع رو میخواستم خاطرشان بسازم که قزاقستان تصمیمی که قزاقستان گرفته او چیه؟ ایجا یک وضاحت باشه. قزاقستان مثل که سایر کشورها و با استناد و با اشاره به فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد، گروه طالبا مثل گروه یا سازمان از طرف شورای امنیت به حیث گروه تروریستی به رسمیت شناخته نشد، بلکه اعضای گروه طالبا که تقریبا 18 کس جا به تحریم شده و برای سفرهای از یا به حیث کسایی که در تروریسم بی‌دخل بودن و سایر جرایم سازمان یافته سرجات تحریمات وضع شده و بعضی هایشان به حیث تروریست شناخته شده. خود گروه طالبا به حیث گروه تروریستی از طرف ملل متحد شناخته نشد و فیصله قزاقستان دنی چارچوب بوده. این کشورها هست که گروه طالبا را به حیث سازمان تروریستی شناختن، مثلا فدراسیون روسیه و بسیاری کشورهای دیگه به اساس فیصله های محاکم خود گروه طالبا را گروه تروریستی اعلام کردن. برای از او یک سازمان بین ملی تروریستی نیست، این یک وضاحت باشه و قزاقستان به می فیصله استناد میکرد.
بله من
فهرست طالبا را از این کشور دو منر طالب چی میخواید؟ طالب تا جایی که ما معلومات دارم میخواید که بر از اونا در این نشست دوهم دوحه پروتکل دولتی دارش بیرق از اونجا گذاشته شود و وزیر از یا وزیر طالبان نامیده نشه، وزیر امارت اسلامی نامیده شده که اینا ممکنه و همچنان در قسمت انتخاب نماینده خاص باید که نظریات طالبا مد نظر گرفته شود که این نظریات ناشی از این است که طالب و بعضی متحدین منطقیشان میخواهند که این نماینده خاص صلاحیتهایش در اول صلاحیتش بسیار محدود باشه و دوم دل کنترل گروه طالبا و گروه منطقه بعض کشورهای منطقه باشه که با این شرایط طبیعتا که اکثریت کشورهای اشتراک کننده و نماینده خاصشان به احتمال قوی موافقت نخواهد کردن، لیکن آقای متقی ملا متقی میره به یک کنفرانس گلواره میره اونجا میشینه در محاشیه و میشنوه که برای چی میره.
بله تشکر آقای جان باز.
گفتن که کوتاه که بزنید امام کوتاه.
بله تشکر
کور بودن جان باز. آزاد صاحب، تر دیره د طالبانو او د نړۍ په خبرو کې یا د نړیوالو سره په خبرو کې یا دا ډول غونډې چې کیږي لکه اوس چې په بشکک کې جوړه ده یا د تماس ډلو یا نورې غونډې چې وخت په نه ځای کو تاسو جریان کیسي، همیشه د طالبانو او د نړۍ یا د سیمې د هیوادونو د تعامل خبره کیږي. آیا د دوهې راتلونکي غونډه چې د بشکک غونډه د دوهې د غونډې لپاره د نظریاتو د تبادلې یا د یو نظر اخستو یا طالبانو سره د تعامل تقریبا په همدې نوم یا هدف پیدا احساسه د وینا او د جنواسه د وینا قراره، داسې کومه لاره طالبانو سره د تعامل پرانیزي یا داسې فیصله به وشي ځکه درېیم کال د دوی د حکومت راتلونکی دی؟
د تیرو دونیمو درې کلو کلی وخت ته وکتل سي طالبان په یو ورځ کې داړه یې چې هغه د نړۍ سره تعامل ته حاضر دي، هغه مهال چې په دې باندې هغه واقعي پر فشار وارد یا هغه د فشار واردولو هیواد معلوم دی ښکاره دی. د طالبانو در افق سره سم یا د هغې تړون په 2000 کې کوم تړون د طالبانو د متحده ایالاتونو ترمنځ لاسلیک شو او هغه تعاملات به رسمي شل متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ یو ټول نړۍ په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونو ناټو چې هغه تبي خبره دا په نړۍ په سیاستونو کې خپل رول لري. د متحده ایالاتو تر مشرتابه لاندې د متحده ایالاتو دریسته کتو ته ټول انتظار دي. متحده ایالاتونو په تیرو 2.5 کلونو کې حتی د القاعده د مشر د وژل نو وروسته هم د طالبانو په وړاندې خاص دریز نه درلوده، یا سخت دریز نه نیوه، یا حتی د دوی ولسمشر په خپل مطبوعاتي کانفرنس کې چې الزواري وژل اعلان یې د طالبانو یادونه یې ونه کړله. د دې ترڅنګ ځینې راپورونه او ځینې قضایا او تفکتو د متحده ایالاتونو دریز تفکتو او ځینې کانګرسمنانو او سناتورانو دریزو ته دلته تفکتو دا په ډاګه ویلی سمزه چې متحده ایالاتونه د طالبانو باندې نه هغه څه ډیره بې باور ده او نه هم ډیره خوش باور ده. متحده ایالاتونو دغه 2.5 کاله د فریخي دي چې دی کچیر د متحده ایالاتونو د مخالف هیوادونو سره ډیر نږدې کیږي، بیا به د خپل دریض بدلوي. کنن هم متحده ایالاتونو غواړي چې مثلا په افغانستان کې د بشري حقوقو ته درناوی وشي، په افغانستان کې په ځانګړي توګه د میرمنو د زده کړو د کار اجازه ورکول شي او هغه ډول فشار چې دی په واکې لري وارد کی. طالبان د دې نه پرون په دې پوزیشن کې وننن پوزیشن کې نه په اقتصادي لحاظ نه په سیاسي لحاظ نه په نظامی لحاظ چې هغه دغه ستر دریز مخالفت وکړي، هغه نن هم چې په خپل دریز ولاړ دي د دې پای نو متحده ایالاتونو د خواندار مخ خودل سوال دی په ټوله کې په دغه نړیوال سټیجونو باندې. زه فکر نه کوم کله چې دغه یو ډول د خپل پالیسۍ له مخې یو دغه پرکارا یا مثلا د نمایشي غونډي جوړیږي په هغه کې د طالبان خپل تعاملات یا د نړۍ سره تعاملات حاضر دي، اما که په واقعي لحاظ سره هیواد چې د طالبانو پر اوستو کې د طالبانو په تر اوسه پورې چلولو کې خورا ډېر رول لري په اقتصادي او سیاسي او نظامی ډول باندې، هغه که خپل دریځ کې تغیر راولي طالبان د یوې ورځې د مقاومت کار سیاسي او نظامی اقتصادي توان نه لري. لکه دغه چې انتاف چې ورکول سوی دی هغه انتاف ته په کتو زه څنګه کوم دغه چې غونډه کې طالبان له خپل هغه سرتمبګي
څخه انتاف چا خودل دی
د نړۍ د قدرتونو په همغږي باندې پر مخ روان دی.
انتاف څوک خي فقط نو واخلې او بس
ډېر کار له هغه متحده ایالاتونه
مننه.
بله جناب آقای جانباز، یکی غیر از کشورهای گیری که اشتراک میکنن در نماینده هایشان در نشست دوحه، یکی هم نماینده های مردم افغانستان است، مخالفان حکومت طالبان، فکر میکنین که کسایی که در این نشست حضور خواهند داشت حرفی برای گفتن خواهند داشت و حرفشان آیا به کرسی خواهد شد؟
خب امی موضوع را آدم بدون آه و ناله نمیتونه که بیان بکنه. متاسفانه که در او تشتت و بی نظمی و افتراق که بین حال من نمیخوام کدام مشکل را به کار بذارم، نخبه ها میگین، سیاسین بیرون مرزی میگین، سیاستمدارای اسبخت میگین یا سیاستمدارای جوان میگین، هر کسی که میگین همه شاید درست باشن. متاسفانه که یا تا امروز نتانستن یک هم نوایی را، هم تویی را، هم نظری را، هم دلی را قلم بیاد به ایجاد بکنن. تا جایی که ما خبر دارم ایالات متحده امریکا و بعضی کشورهای دیگه تقریبا از 1.5 ماه به این سو کوشش میکنن که این مردای خدا را یا این زنای خدا را به اصطلاح کلمه بسازن، یک جه بسازن و حداقل یک نظر واحد در بیان از یاد بیارن. کلانترین ابتکار ای جنابایی بود که گفتن ما عالمی آخرین ابتکار به اصطلاح ابتکار بسیار بسیار بیمانایشان که ما فدراسیون میخواییم در افغانستان. او آدم تو اول بیا داخل مخاق شو، تو داخل آجنده سیاسی شو، تو اول خودت متبارز بسید که تو کی هست، یک بار یک صدای متحد پیدا بکو. اگر در انقره هستی، در استانبول هستی، در دوشنبه هستی، در تهران هستی، در اروپا هستی، در واشنگتن هستی، تو اول خود یک انسجام مرکزی واحد پیدا کو. تو اول طرف خود خانوما را کشف کو، تو بیچارا در بدر هستن، صدایشان کس نمیشنوه، وارد این مرکز در این اتحاد یک جای بساز و یک نظر واحد، یک آجندای واحد پیدا کو که باز تتزینیمی آجندا از تو دعوت صورت بگیره و بری در دوها امرای طالب و هم در حاشیه قسمی که گفته میشد چون اونجا خود نماینده خاص و کنفرانس برنامه
خاص. یعنی به نظر شما بودن از اونا کدام مسئله ای را ندارن، بیشتر نمادین خواهد بود، درست؟
دقیقا نیستی که اگر اتحاد فکر و عمل می بود و این ملموس می بود، درست؟ به اون صورت بدون شک اروپا هم رای اینمی مرکز افغان ها گپ می زد، ایالات متحده امریکا، منطقه و طالب حاضر می شد و خب می بینه طالب میگه من رای که گپ بزنم با امریکا های بمی ادبیات میگم، میگه من رای که گپ بزنم، یا اتفاق نظر ندارم، یا اتحاد نظر ندارم، کجاست کتی که گپ بزنم، درست؟ خب کاش که ما میدانستیم اینا رو یک مرکز ایجاد بکنیم، غیر از اینکه میریم به افراد قومی، به افراد منطقوی، یک چیز متحد برای افغانستان، یک آجندای را برای افغانستان متحد، یک روایت ایجاد کرده نمیتونیم بیتفاقی ما را روز روز بیشتر از یک دیگر جدا میسازه و طالب از این استفاده میکنه. اگر نه کسی که نفع میبره طالب از اونو نیروهای دیگه از منطقه که بی نظمی در افغانستان میخواین دوامدار بسازن.
تشکر خواهد
جاست متاسفانه شاید برم تصاید اوجه اشتراک کنن، مخصوص میشم که هر کسی که میره دویجه بره در اقل یک صدا بلند شود، ولی نتیجه چی خواهد؟
آزاد صاحب، روسیه هم وقت نا وقت د افغانستان په تړه غونډې جوړې کړې دي، یعنی په مسکو کې غونډې جوړې شوې دي، اوس مرکزی آسیا هیوادونه چې سره ټولېږي او غونډه جوړې د افغانستان په اړه خبرې کوي، ساس وینا له قرار چې د سید بشری وضعیت په برخه کې یا د بشری مرستو په برخه کې د سید پام وړ څه نه دي کړي، نو د دوی تشویش د کوم اړخ نه دی د افغانستان چې هغه به راتلونکو نورو غونډو کې یاد لکه د دوه غونډې پسیر غونډه کې د موضوعات جدي مطرح شي، که یوازې د سیمایزو او نړیوالو رقابتونو ته پکاتو د یو بلاک جوړول دي یا یو ځانګړي تعامل ته لار برابرول دي، تاسو څه وایئ؟
ګوره اغلی آشنا، تیرو شل کلونو ته پکاتو کله چې هلته د افغانستان جمهوری دولت وو او د افغانستان په قضایاو کې په نړیواله کچه باندې ناسې ترسره کېدې، بیخي ډېر ناسې په هغه کې اوسې په روسیه کې اوسولې، همداسې په منځنۍ اسیا هېوادونو کې اوسولې، او بیا د طالبانو دراتګه اوس هم دا ناس یادی جریان لري، حتی په چین کې وسولې، یعنی په آسیا او جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا کې وسولې، ځکه نو ناس کله چې په دوه کې د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ وسوله هم غوښته پریکړه وکړه، دغه ناس په یعنی تیرو ناس ته په کتو او لسګونه ناس چې په تیرو شلو پنځه ویشت کلونو کې حتی د آسیا زله چې ډېر مهم ناس دي په هغه کې ناس چې ویلي چې افغانستان جمهوری اسلامي دولت د خپل استاد څوب لاره، لیکن د افغانستان په قضایو کې هیڅ ډول تاثیر نه درلودل، هغه ناس په کتو دغه ناس هم تاثیر نه سي درلودل، دا چې دې اندېښنې چې دي کاره خبره ده، هیوادونه کله چې په بهرني سیاستونو کې هغه خپل ځای لري یا حد اقل خپل اندېښنې یا خپل ګټې په پام کې نیسي، نو دا هغه د یو لوبغاړي په صفت باندې میدان ته راکوزیږي، دا چې دای په دې لوبه کې څومره لوبېدلی شي، یا د دې لوبې کنټرول، یا د دې لوبې رسري، یا د دې لوبې فنډ ورکوونکی څوک دی، هغه که دی په واک نه هم وي، حد اقل دی یو لوبغاړي صفت منل شوی لوبغاړی دی، هغه ډګر ته راکوزیږي، په ټوله کې د دغه اندېښنې چې په نړیواله کچه هغه چې په ملګري ملتونو کې به بحثونه کېږي، یا د نړۍ په هر څه باندې بحث کېږي،
د دې غونډو یادونه هم چې تاسو وکړه وبخې خبرم په ګل بدل، نړۍ یو رقم سرسامه ده، دلته غونډې هلته غونډې، تاسو یو چې مطلوب نتایج هم نشته، د هغه د ټول په دې پوهېږي، اورېدونکي هم په دې پوهېږي چې نتایج تر اوسه پورې د افغانستان دپاره ملموس نه و، بس سړی به دې نتیجې ته ستاسو د خبرو له وینا وبخې د تبصرې له قرار رسیږي چې اصلا د بشري وضعیت خاص کر د افغانستان د بشري وضعیت په هکله د نړۍ د ناری سوری بے فائدہ دی یا یو رقم تظاهری بڼه لري، اصلي نور لوبي روان دي، سیاسي لوبي روان دي، سیمایز رقابتونه، نیابتي جګړې، دغه مسائل ته خلک لګي دي راټولېږي، نه د افغانستان بشري وضعیت ته صحیح
او ډېر فرځای همدغه چې په دې باور دی چې افغانستان قضیانه تاسو په تیر شل ډېر کلونه کې هدا خپل په تیر ډېر کلونه کې چې په نړۍ کې په منځنۍ ختیځ کې وګورئ، حالت بشري ناورین، حالت د بشر حقوقو ترمنځ تاګات وژنې، همدارنګه په افغانستان کې په تیر 20 کلونه کې نړۍ هیڅ کله هم د بشر د غورولو په موخه نه لپاره یو ځای کوي واځي د خپل غټو په مخه واځي د سیاسي رقابتونو اقتصادي رقابتونو نیابتي ډلې جوړې سوي دي نیابتي ډلې دی او بل په وړاندې تحمیلول او تجزیه او ملاتړ کول او د خپل غټو د مسؤلیت لپاره د جغرافیایي سیاستونو یا جیو پالیټکس پرنا کې دا هڅه پیښ سوي دي لکه یو شای چې لبد مرغه هغه وایي چې هغه هیواتونه چې په نړیواله کچه باندې په هر لحاظ کار اقتصادي او سیاسي او نظامی قدرتونه دي یا ستر قدرتونه دي لکه متحده ایالاتونو هغه بیا خپل تاثیر په نورو هیوادونو لري د منځني ختیځ څخه نیولې تر اروپا پورې ډیری هیوادونه اوس هم د لویو نړیوالو تصامیمو کې قضایاو کې د متحده ایالاتونو دریس ته ګوري هغه ته انتظار شیدې به څه کوي لهدا د افغانستان په قضیه کې په تیرو سلوي کې 500 کلونو کې دا یو مثال نه دی راغلی چې هغه د نړیوال ستیج باندې وناست چې وی هڅه ډاکټر نجیب نجیم لنګیدو وروسته کړ چې ملګری ملتونو د افریقا وکړه هغه پریکړه اخر دی و هیواد دریس سره مخ شو هغه واڅ څنګه دریس ونی وي په افغانستان کې بدبختی تر هغه وخت روانه وي چې بیا هغه هیواد دخل شو نن بیا هم خپل رول کې لري نو څومره ناسي نړیوال ناسي د افغانستان په حق له سویه هر هیواد پاک لکیږي د هر هیواد استازه یوازې د خپل هیواد ګټو ته فکر سره چې هغه په هغه نړیوال سیاست کې دی ته یو ډول هغه برات هم ورکوي چې دا خو د دې ګټې دی یو نړیوال سیاست لمخې یا سیاستونو لمخې تاسو کولای شئ چې دا خپل ګټې مسؤلې کړئ لکه دا ګټې لپاره د مرغه دومره منفي رقابتو ته تللې دي چې دلته د بشري ناورین دلته د هیواد
متاسفانه په دغه ناستو کې د مبصرینو د تبصرولو قرار چې افغانستان ونه شکرای چې د ملي ګټو ته یا د خپل هیواد ګټو ته داسې کوټلي ګامونه واخلي چې هیواد او خلک شغل شي په هر صورت مهرباني جانباز
جناب آقای جانباز فقط ما فکر میکنم با نواشنا که ما 8 دقیقه دیگه وقت داریم برنامه رو جمع‌بندی میکنیم آستا و به هر دو مهمان به هر مهمان فقط 4 دقیقه 4 نیم دقیقه وقت میدیم که صحبت بکنن جناب آقای جانباز با آنچه گفته آمد با حضور کشورهای و نشستهایی که با خصوص قبل از نشست دوحه در کابل و کشورهای دیگه و آخرینش هم در بشکک برگزار شد چی انتظار میتوان از این نشست داشت و خب طبیعی است که یک شبه رای 100 ساله رفته نمیشه اما خب بالاخره چقدر امیدوار کننده است و نتیجه از این به نظر شما نشست چی خواهد بود؟
خب اگر حرف از نشست معمول نهایی که نشست دوحه است اگر دو در میان باشه خب معمول قسمت که شما هم تلویحا گفتیم ما هیچ نوع انقلاب را باید انتظار نداشت هیچ انقلاب نمیشه هیچ تغییر بنیادی نمیشه متاسفانه به سه نکته میخوایم که اشاره کنم و توجه شما را به او جلب کنم
بفرمایید
یک امی تجربه ما من حیث یک دیپلومات یک چیز برای ما رساند که در روابط بین ملی یک بیروکراسی سیاسی مافیایی به وجود آمده که در چارچوب کنفرانس های بین المللی مثل اتحادیه اروپا یا سازمان ملل متحد این بیروکراسی مافیایی سیاسی کار میکنه و از این بسیار عاید داره تدبیر اینمی جلس ها تدبیر اینمی نشست ها اینمی ملاقات ها این میفهمین چقدر مصرف کار داره؟ شما میفهمین چقدر ماش میگیرن هر دیپلومات اتحادی اروپا هر نشستی که دایر میشه به این کشور به او کشور به او کشور به این ترسی به او ترسی یک گو شیری برای اینمی آپارات یا دستگاه اینمی کنفرانس های بین ملی که ایال به یک مافیا تبدیل شده یعنی من میفهمم که چی میگم چرا که در این رئیس سیستم ما کار کرده البته ما نمیگم که مجز از این مافیا بودیم ولی من میفهمم که چی میگم یک دوم دیگه قسمی که دوستم آزاد سلام مشاره کرد و ما هم بارها به با اشاره کردیم که هر کشور بر مبنای منافع اولیای ملی خود عمل میکنند این کنفرانس چی منطقوی باشه چی فرا منطقوی باشه یک کشور چی خورد چی کلان چی متوسط به اندازه یک دیسیمتر از منافع ملی خود عدول نمیکنه هیچ کس عاشق افغانستان و افغانها نیست نکته اساسی که مهم است این که کاش افغان ها میتونستن به یک فرمول متحد برسن، باید هم نظری و هم دلی برسن. در اون صورت بدون شک هم منطقه و هم فرا منطقه مکلف میشد، مجبور میشد که با ما با یک مدار از مدارات کار بگیرن و منافع واحد ما را در نظر بگیرن. و میبینن که در کابل یک گروه متحجر به نام طالب حاکم و وا همچنان میبینن که کسایی که در مخالفت با طالب قرار دارن هیچ نو وحدت از نظر ندارن و ای به نفعشان هستن. برای بعضی ها اینمی تداوم، اینمی بی‌نظمی، تداوم اینمی عدم هم نظری از این نفع خود میبرن. کسی که ما به شما اشاره کردم با اگر وقتی که مثلا کار به استخوان میرسه و باز میفهمن که ایده میتونه به کشورهای خودشان خطر باشه، حالا امی قطعنامه آخر شورای امنیت سازمان ملل درباره افزایش و داعش و القاعده و گپا یاد کردن، مثلا یک ماه پیش چرا میگپا نمیزدن؟ ما خواهم میگپا میزدیم، اما یک ماه پیش وضعیت توریدگی بود، حالا خود دوحه دایر میشه باید طالب دیگه هم زیر فشار قرار بگیره. خب ما خود دیروز هم میگپا میزدیم، درست؟ اگر ما کسایی که تعلیم میتونیم مسائل خواهم میگپا دیروز هم میزدیم. به اینجا از گروه های تروریستی دیگه آمد و طالب نظر به فطرت خود دیگه کار کرده نمیتونه غیر از این که استبداد کنه، ترور کنه مردم خود. این خود ما دیروز هم میگفتیم، یک ماه پیش هم میگفتیم، چطور شد که دفعتا شورای امنیت متوجه شد؟ به هر حال این سه نکته بود که خاطر میخوان ساخت ما کدام انقلاب را از این نشست انتظار نداریم. نماینده خاص تعیین میشه، صلاحیتاش آیسته آیسته برملا خواهد شد و امونیتی دایری کارایش هم بهتر مولید
باشه. تشکر آقای جان واز از حضور شما، تشکر.
دیره من نه و از سب چلور دقیقه وقت لرو چه تس پختنی زواب قی پختنی دو جزه لری. اول دا چه ده دوهی ده توافق لمخ طالبان پا افغانستان حاکم شل، ولی تر نن رزا پوری چه تقریبا دو نیم کال شل امریکا طالبان او طالبان امریکا ده غطا خداتو پا نه عملی کول ملامته. آیا ده دوهی پراتلون که خونده که دستی چه وشی چه دوار لوری زند ملامته اینه او بسی داری اوا بلده چه ده اصازی در تا کلو پا عربه هم فیصله کیگی چه ده بشکک پا خونده که بم ده ده مسائل و یادوون خامخاشی وی چه فکر که وی چه ده اصازی تا کل ده افغانستان روان وضعیت بدله اولی شی؟
لومړی خدای چې لبا د مرغه کبو بوج د وشکاله وړاندې بوند افغانستان تسلیمونی او تر هغه وخت و چې بیا دوه ځایناست وسوه او د همدې ځایناستي تداوم کې د بیا هم دوه او دوه دوه او امر پریکړې کیږي. د طالبانو سیاسي دفتر اګاته بیتسنه وو او همدارنګه د متحده ایالاتونو په دوه کې دغه ناستې جوړول که څه هم ظاهرا دی د ملګرو ملتونو د قربتوب نوم ورکړی دی. په دغه ناسته کې زه فکر کوم چې یو له ټولو لوی هدف به تر یو بریده پورې لکه د متحده ایالاتونو د هیواد چې هدف په داوی چې د سیمې د هیوادونو یو ډول رسمي دریزونه د آن د ریکارډ ځان سره خپل کړي، هغه که هر دریز وي، ځکه هیوادونه په بیلابیلو وختونو کې د خپل پلیټ فارما د افغانستان په حق لبانې خپل دریز لري یا خپل ویناوې یا تعاملات طالبان سره لري. لیکن په دغه ناسته کې به یو مجموعي آن د ریکارډ د کښتوی دریز د هر هیواد راواخیستل شي او دغه په رڼا کې به بیا سري خبره ده چې که سبا کوم هیواد مخالفت کوي د متحده ایالاتونو یا د ملګرو ملتونو له دریز څخه چې د متحده ایالاتونو تراشي لاندې دی، نو دا آن د ریکارډ ناستې یا ویناوې به یا دریزونه به ریکارډ څه وي. دویم بحث دا دی چې تاسو د پښتنې بله برخه چې آیا ملامتیا وي چې طالبان او متحده ایالاتونو د دوهې د تړون وروسته یو په بل اچوي، د دې ترمنځ خورا ډېر ښه تعاملات روان دي. د دې ترمنځ په وار وار تېرو دوو نیمو کلونو کې د دواړو هېوادونو استخباره یا د طالبان او د متحده ایالاتونو استخباره کې مشرانو ناستې سره کړې دي، همدارنګه اقتصادي مرستې روانې دي، پیسې روانې دي. نو هغه ظاهري یا رسنیزې ادعاوې هغه یوازې د دې لپاره دي چې ګواکې دواړه طرفین یو د بل مخالفت یو د بل مخالفین ځان وشي، یو د دې ترڅنګ طالبان هم دا ادعاوې چې د خپلواکۍ دي د متحده ایالاتونو څخه شیل نه دي چې په بشپړ توګه غلط نه ده. رسنیزې ادعاوې دي په ټوله کې په عملی ډګر کې مکنی واقعیتو ته په کتو سره د نه هغه ته ملامت یا نه دی ته ملامت دي د خورا یو ښه پروتوکول نه مخې دواړه خپل تعهدات ته په درېدو هغه پریکړه چې کړې هغه چې وکړه د افغانستان جمهوری نظام له منځه ولاړه او دا راغله او همدغه پریکړه شوې وه. دا چې د دې د ځانګړی استازي ټاکل کیږي کنه زه فکر کوم چې دا به د دوه په ناسته کې دا یو څه ژر وي، ځکه تر اوسه پورې هم هغه ډول چې د پښکارا ظاهرا د هیوادونو دریځ د طالبانو په حق لا او د طالبانو کړو وړو ته په کتو د طالبانو دولتداري حکومتداري چې بشري حقوقو ته درنښت یا د نړۍ سره د سامود یا د نړۍ سره تخت په کتو لا ډېر ژړ وی چې ځانګړی استاد دی و تاکل سي اما لا دې ته حواله دل دي چې طالبانو سره نور تعاملات وشي او طالبان هم فکر کوم دې ځای ته اوسه چې دلی دي چې په همدغه سره کوم چې دي همدغه رقم دی په یو رقم
آزاد صاحب یو دیش ثانی وخت لرو مثلا که مرکزی اسیا هیوادونه غواړي چې طالبان سره یو تعامل ته ورسیږي څه به څه ډول تعامل به غواړي دیش ثانی وخت لرو
زه فکر کوم همدغه تعامل چې لوړاندې د مدني اسیا هیوادونه لري هغه د طالبانو سره تر ټولو ډېرې نږدې اړیکې ان په دې معنی چې څنګه ورته کې فراړې راځي دی هغه کسان چې په ټول لیست کې هغه لیست کې خپل سوي دي ځینی اقتصادي تړونونه ترمنځ او ځینی ژمنې هم سوي دي هغه په ترهګرۍ په وړاندې یعنی مشخصا دغه دله په وړاندې چې مدني اسیا هیوادونه تر خطر وي طالبان هغه ته ډار ورکړي چې دلته نه پرېږدي نو زه فکر کوم چې یو ډېر لوی نوې تعامل د دې دواړو ترمنځ راشي تعاملات د دې ترمنځ
ډیره مننه د دواړو قدرمنو میلمنو جانباز صاحب او آزاد صاحب نه مننه چې په دې مهم بحث کې برخه واخیسته
د لحظات آخر برنامه روکراست سپین خبره با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم که همکار معهد عزیزاده به توجه میرسانم
با عرض سلام احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا با اخبار افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده گفته است که روز پنجشنبه 15 فوریه نشستی را درباره چگونگی تطبیق توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان برگزار میکند. بر اساس معلومات این کمیته قرار است که زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده در امور افغانستان نیز در این جلسه استماعیه به حیث شاهد حضور یابد. این جلسه تحت نام پشت پرده چگونه دولت بایدن نتوانست توافق دوحه را اجرا کند در آستانه برگزاری دومین نشست ملل متحد در دوحه درباره افغانستان برگزار می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در نشست دوحه که در مورد افغانستان برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. متیو میلر عصر سه شنبه به وقت شرق ایالات متحده گفت این دو نماینده امریکا برای افغانستان در ماه می سال گذشته نیز در آخرین نشست منشی عمومی سازمان ملل متحد در دوحه شرکت کرده بودند. میلر همچنان بار دیگر با جدیت تأکید کرده که واشنگتن از تعیین یک نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان حمایت میکند و از منشی عمومی سازمان ملل متحد میخواهد تا در اسرع وقت یک نماینده ویژه را برای افغانستان تعیین کند. یک روز پیش جان کربی مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که پالیسی ایالات متحده در قبال طالبان تغییر نکرده است. رین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده افغانستان و پاکستان میگوید که نشست آینده دوحه نمیتواند حکومت طالبان را مشروعیت بدهد. کراکر با توجه به اهمیت این نشست گفت که سازمان ملل متحد با عنوان میزبان باید روشن بسازد که طالبان به گفته وی لیاقت به رسمیت شناختن را ندارند و نباید به حیث یک حکومت قانونی پذیرفته شوند. این دیپلمات پیشین آمریکایی در صحبت با صدای آمریکا گفت که حکومت بایدن افغانستان را به فراموشی سپرده و به آنچه در آن کشور به ویژه در بخش من کار و تحصیل زنان و دختران میگذارد واقع نمیگذارد. او گفت که طالبان از نظر فکری و پالیسی نسبت به حاکمیت پیشین خود تغییر نکرده، روابطشان را با شبکه القاعده حفظ کردند و به تهدید برای مردم افغانستان، منطقه و جهان تبدیل شده اند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان میگوید که بیشتر خبرنگاران در افغانستان به ویژه خبرنگاران زن بیکار بوده و آنانی که هنوز مشغول به کارند برای جلوگیری از تهدیدات با خودسانسوری روبرو هستند. رینا امیری روز چهارشنبه در پیامی به مناسبت 13 فوریه روز جهانی رادیو در صفحه اکس خود نوشته است افغانستان در دو دهه گذشته بازترین فضای رسانه‌ای را در منطقه داشت، اما اکنون
یکی از کشورهای سرکوبگر رسانه ها در منطقه است. او تاکید کرده است که افغان ها بارها به صراحت گفتند خواهان مطبوعات آزاد و آزادی رسانه ها هستند که به باور خانم امیری مسئولیت پذیری را تقویت می دهد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. اردوی اسرائیل امروز چهارشنبه گفت که در یک حمله راکتی از خاک لبنان بر شهر سفت در شمال اسرائیل 8 نفر مجروح شده اند. اسوشیتد پرس به نقل از اردوی اسرائیل گزارش می دهد که حدود 10 مرمی راکت بر شمال آن کشور شلیک شده است که یک پایگاه نظامی در آن منطقه هدف قرار گرفته است. حزب الله لبنان و سایر گروه های فلسطینی به گونه فوری در این خصوص ابراز نظر نکرده اند. شهباز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان روز سه شنبه 13 فوریه پس از آن به حیث نامزد کرسی صدارت کشورش معرفی شد که احزاب عمده پاکستان از نامزدی وی حمایت کردند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید. جواد اوجی وزیر نفت ایران امروز چهارشنبه 14 فوریه گفت که 2 انفجار در امتداد شبکه اصلی لوله گاز جنوب و شمال آن کشور به گفته او اقدامات خرابکارانه تروریستی بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر نفت ایران گزارش داده که به تلویزیون دولتی کشورش گفت که این انفجارها صبح امروز چهارشنبه در شبکه خطوط لوله انتقال گاز سراسری در 2 منطقه ایران رخ داده است. وی افزوده که در نتیجه این انفجارها تنها روستاهای نزدیک به خطوط لوله گاز آسیب دیده و دچار قطع گاز شدند که به گفته او این مشکل به زودی برطرف خواهد شد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است. نریندرا مودی صدر اعظم هند که روز سه شنبه سفر 2 روزه را به امارات متحده عربی برای افتتاح بزرگترین معبد هندوان در شرق میانه، تقویت سرمایه گذاری و ارتباطات تجارتی آغاز کرده است، به روز چهارشنبه در اجلاس سران حکومات جهان به حیث مهمان افتخاری اشتراک خواهد کرد. و خبر اخیر، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده انتقاد شدید دونالد ترامپ از ناتو را رد و حمایت از رئیس جمهور پیشین این کشور را خطر برای منافع آمریکا دانست. این اظهارات بایدن پس از آن شده که کنگرس ایالات متحده در هفته‌های اخیر بر روی تصویب بودجه کمک‌های نظامی برای متحدین نزدیک آمریکا از جمله اوکراین اختلاف نظر داشتند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غک آشنا رادیو در سپین خبری یارک راست خبرونه دیر خبرمونه و دیدون که درمونه دیم دیر مرنه چه تر بشیدن خبرمونه تحقیب کرد او ملوی در خبرمونه سر خبرمونه موابرده خبرمونه پا هم دیزی پای ترسیگی ساسده لوی الله مل شده ملمانو او تاسنه منه.
شنوندگان عزیزی بود داشته های برنامه روک و راست سپین خبره که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. برنامه بعدی ما نن او وضعیت است که همکار ما آقای سمیع‌الله جلال‌زئی او را گردانندگی میکنند. شنونده رادیو آشنا باشند.